سلام د ازادۍ رادیو یوې بلې اختریز خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. د دې یو ساعت خبرونې مطالب: افغان ولسمشر وایي په طالبانو کې د سولې اراده نشته.
موږ هم نیت د سولې لرو او هم سولې ته قرباني ورکړو، مګر دوی نیت او اراده نه لري.
د ولسمشر غني د دې څرګندونو تفسیر په یوه مرکه کې:
دواړه لوري په ځانګړي ډول طالبان جنگ ته لومړیتوب ورکوي، ځکه په وروستیو کې ولیدل چې ډېرې سیمې نیولی شو.
چې یخچالونه نه و، د کور مېرمنو د قربانۍ غوښې څنګه ساتلې؟
غوړي بیا واخیستل، ښه بیا سره کړل چې غوښه په غوړو کې پټه شي، بیا به کې خوله په یو یخ ځي کې شپږ میاشتې اووه میاشتې هغه ساتل کېږي.
او په عراق کې یوې چاودنې د اختر شپه په وینو ولړله.
چاودنه تېره شپه د بغداد ختیځ ته په صدر ښار کې له ګڼې ګوڼې ډک یوه مارکیټ کې وشوه.
په دې خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې صفی الله ستانگزی چمتو کړي.
سلام، ستړي مشه ده مهمه خبرونه سره ټکی. د افغانستان جمهور رئیس ویلي پاکستان د طالبي حکومت ځان ته وغواړي. د ترکیه ولسمشر ویلي هیواد د کابل نړیوال هوایي ډګر د مدیریت لپاره د امریکا مرستو ته اړتیا لري. او د ترکمنستان د اتلسو پوځیانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. پوره خبرونه: د افغانستان جمهور رئیس ویلي پاکستان د طالبي حکومت ځان ته وغواړي. ولسمشر محمد اشرف غنی دا خبر نن په ارګ کې د اختر په مناسبت وینا کې وکړه.
موږ ته غواړي، ځان ته نه غواړي.
آیا پاکستان کې یو عمده سیاستمدار یا ګوند حاضر ده چې طالباني حکومت په پاکستان کې ومن؟ بدلته د وضاحت دي، موږ اسلامي قانون، اسلامي ترین قانون، اساسي قانون په نړۍ کې ده. ځان ته وغواړي، نه موږ ته.
د افغانستان جمهور رئیس همداراز پاکستان تورن کړ چې د دوی تر مخ د طالبانو بد وایي، خو مطبوعات یې ټوله ورځ ورته تبلیغ کوي. پاکستانی چارواکو د افغان ولسمشر د نننیو څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي و چې غواړي په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت رامنځته شي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي هیواد د کابل نړیوال هوایي ډګر د مدیریت لپاره د امریکا مالی او لوجستیکي مرستو او ډیپلوماتیک همکارۍ ته اړتیا لري. اردوغان نن شمالي قبرص ته په سفر کې د افغانستان په تړاو دا خبرې کړي. د دې پروسې پر مهال به زیاتې مالي او اداري ستونزې وي. هغوی به په دې برخه کې د ترکیې اړین لاسنیوی کوي. که دا شرایط پوره شول، د کابل د هوایي ډګر د مدیریت په اړه فکر
کوي.
اردوغان وویل طالبان ځینې ناراحتۍ لري، خو ترکیه غواړي په دې مسلو ورسره خبرې وکړي. ترکیه په وار وار لیوالتیا ښودلې چې غواړي د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د کابل هوایي ډګر د چارو د پرمخ بیولو لپاره خپل عسکر افغانستان ته ولیږي. طالبانو بیا له دې کار سره مخالفت ښودلی. د ترکمنستان د اتلسو پوځیانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. سرچینو آزاد اروپا راډیو ته ویلي، دغو پوځیانو مړي د افغانستان له پولیس سره نږدې له ماري ښاره انتقال شوي دي. د وژل شوو ترمنځ دوه جګ پوړي افسران هم شامل دي. د ترکمنستان چارواکو داسې وخت دغه هیواد د اتلسو پوځیانو د وژل کېدو خبره کړې چې د افغانستان په شمال په تیره بیا هغو سیمو کې چې له منځنۍ آسیا سره اوږده پوله لري جګړو زور اخیستی. ګڼې سیمې او عبوري ساحې د طالبانو لاسته لوېدلي. د ترکمنستان د پوځیانو د وژل کېدو څرنګوالی لا نه دی رسمېد شوه. طالبانو که څه هم څو واره په خپلو اعلامیو کې ویلي چې د دوی جنگیالي په ګاونډیو هیوادونو کار نه لري، خو د منځنۍ آسیا هیوادونو د افغانستان په شمال کې د جګړو له تودېدو اندېښنه ښودلې. روسیا او ازبکستان په لسو ورځو کې د افغانستان د پولي په اوږدو کې پوځي مانورونه کوي. د روسیې د پوځ مطبوعاتي څانګې نن ویلي، د جولای له دیرشمې د اګست تر لسمې به په دې مانورو کې یو نیم زر سرتیري، 200 پوځي ګاډي او الوتکې ګډون ولري. روسیې او ازبکستان داسې وخت د ګډو پوځي تمرینو پلان جوړ کړی چې د افغانستان په شمال کې څو سیمې او عبوري ساحې تر درنو جګړو وروسته د طالبانو لاسته لوېدلي. تر دې یوه ورځ مخکې هم روسي چارواکو له تاجکستان او ازبکستان سره د ګډو پوځي تمرینو خبر ورکړی و چې د تاجکستان په حربي میدان پوځي ډګر کې به وشي. روسي رسنیو نن راپور ورکړی چې تمه ده د همدې اونۍ کې د امریکا او روسیې ترمنځ د وسلو د کنټرول په اړه باندې خبرې وشي. د راپورونو له مخې دا خبرې د سویس په جنیوا کې د جولای په 28مه پلان شوې دي. د روسي پلاوی مشري به د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف کوي. امریکایي چارواکو تر اوسه د دوو خبرو د پیل په تړاو څه نه دي ویلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بیا د جون په 30مه ویلي و چې د جولای له نیمایي وراخوا به خبرې پیلېږي. د جون په 14مه د امریکا ولسمشر جو بایدن او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خبرو په پیل باندې موافقه کړې وه. او د عراق پلازمینه بغداد کې یو ځانمرګ برید لک تر لګه ډیر شتنه وجلی او شاوخوا 50 نورې جوبل کړي. 14 تیر شپه د بغداد ختیسته په صدر خار کې ل غنی غونی ډک یو مارکیټ کې شوې. د مارکیټ کې غن خلک د اختر په سودا اخستلو په سراوته لیو. د لویدیز ارجنسونو په استناد د عائش وسلواله ډلې د حمله مسولیت منله. د عراق ولسمشر بهرام صالح د شیامیشت په سیمه کې شوې د برید ناوړه جنایت یاد کړي. په وژل شو کې اته مرمنی او ماشومان شامل دي.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر وپانه کتلای شي azadiradio.com او azadiradio.org د ازادي رادیو د وپانه پته ده. د دې خبرونه کوربه ز احمد تکلیم او تخنیکی لارخونه میر احمد سپای کوي. یو ځل بیا مو د اختر د لوی اختر د ورځو مبارکي درته وایو. حمزه هم سپای سبز ما تخنیکی همکار ورزو د راپورونو برخه ته. ولسمشر اشرف غنی وایي په طالبانو کې د سولې نیت او اراده نشته او د وچ زور خبره کوي. نو دی وایي چې اوس هغه وخت را رسیدلی چې افغانان خپله خوره خپله وساتي. ښاغلی غنی د لوی اختر له لمانځه وروسته په خپل اختریز پیغام کې وویل حکومت د سولې اراده او نیت لري او په دې برخه کې قربانۍ هم ورکړي دي. طالبان په ځواب کې وایي چې په دوی کې د سولې نیت او اراده شته خو برعکس حکومت د سولې نیت نه لري. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان جمهور رئیس وایي طالبان اسلامي او نه هم ملي مشروعیت لري او د پاکستان له مدرسو په ځانګړې توګه له حقانیه او عثمانیه نه د افغانستان په اړه پریکړه اخلي. محمد اشرف غنی په ار کې د لوی اختر لنمانځه وروسته ملت ته په خپل اختریز پیغام کې وویل طالبان د سولې نیت او اراده نه لري.
نیت او اراده د سولې طالبانو کې نه دي. موږ د هیئت زکه ولیکه چې او اتمام حجت توست چې په واضح توګه موږ هم نیت د سولې لرو، هم اراده لرو او هم سولې ته قرباني وایو. مګر دوی نیت او اراده نه لري، باید د دې په اساس مختصم میمونیش.
ښاغلی غنی دا هم وویل چې راتلونکي درې او شپږو میاشتو لپاره منظم امنیتي پلان چمتو کړی چې دغه پلان د یوې برخې تطبیق د تیرې اونۍ بیړني امنیتي وضعیت ته بدلون ورکړ، خو په دې اړه یې زیات جزئیات ورنه کړل. دو ورځې مخکې د عبدالله په مشرۍ یو لوړپوړي افغان دولتي پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سولې لپلاوی سره دو ورځې مذاکرات وکړل، ګډه اعلامیه یې خپره کړه او دواړو لورو ټینګار وکړ چې د سولې خبرو ته به دوام ورکړي. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سکل اخترس پیغام په ملي یووالي راڅرخید. محمد اشرف غنی وویل که څه هم وضعیت حساس دی خو فرصت هم شته چې باید ټول تیر هیر کړو او تر یو چتر لاندې له جمهوریت نه دفاع او ملاتړ وکړو. جمهور رئیس محمد اشرف غنی زیاته کړه نه هم معامله روانه ده او نه هم د یعنی غنی د معاملې نیت لري، نو په داسې وضعیت کې نه باید امتیاز طلبي وسی.
هغوی چې د خپل نظام ملکیت او ژوند د ساتنې لپاره آماده دي او مبارزه وکړي، موږ آماده یو چې له ټولو ګټه واخلو، اما ټول باید د دولت په چوکاټ د امنیتي او دفاعي ځواکونو په چوکاټ کې وي، نه خود سری ته د مملکت کې جایسته نملیشه جوړولو. دا پیام باید ټولو ته واضح وي.
ښاغلی غنی وویل چې یو شمېر کسان د نوي تشکیل سوي حکومت له عینکو افغانستان ته ګوري او وایي چې افغانستان یو ملت نه دی. د ښاغلی غنی خبره تل د افغانستان په اړه وړاندوینې غلط ثابت شوي. محمد اشرف غنی دا هم وویل چې طالبانو 150 جوماتونه وران کړي. آیا د پاکستان سیاستوال چمتو دي چې د طالبانو حکومت ومني؟ څه چې پاکستان ځان ته غواړي موږ ته دي هم وغواړي. او پاکستانی رسنۍ د طالبانو په ملاتړ تبلیغات کوي. نوموړي دا هم وویل چې د 5000 طالب زندانیانو په خلاصون کې بهرنیان او هغه کسان چې شک یې کاو افغان حکومت د سولې نیت نه لري ملامت دي. د غنی په وینا د خلاصون طالبانو ته یو فرقه په لاس ورکړه او له تړون خلاف جګړه کوي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي چې طالبان د سولې نیت لري. دا ښکاره اراده ده چې دوی د حکومت له پلاوي سره دوه ورځې په قطر کې ناسته درلوده. طالبانو په یو اعلامیه کې ولیدي چې د اختر په مناسبت یې لسکونه افغان سرتیري له خپله بنده آزاد کړي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی، پخوانی ولسمشر حمید کرزی، عبدالله عبدالله او نور لوړپوړي چارواکي په ار کې په لمانځه بوخت وو. په کابل ښار درې توغندي ولګېدل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان میرویس تانکزي ولیدي چې دا توغندي شاوخوا 8 بجې د کابل ښار د څلورمې ناحیې اړوند د دریم پروان سیمې نه له یو اراده کورولا ډوله موټره توغول سوي دي چې یو یې د لومړی ناحیه په باغ علی مردان سیمه کې، بلې حضوري چمن او دریمې په دویمه ناحیه کې لګېدلې چې ځاني زیان نه لري.
د افغان ولسمشر اشرف غنی د نننیو څرګندونو جزئیات مو واوریدل چې د اختر د لمانځه په پیغام کې ویل طالبان د سولې اراده نه لري. د افغانستان د سولې د ولسی حرکت مشر اقبال خیبر وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د جګړې لیکې د تودېدو په حال کې دي. لکه ښاغلی خیبر سره مې د ولسمشر د نننۍ وینا او څرګندونو په اړه مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې وپوښتل چې د ولسمشر غنی د اختریز پیغام اصلي هدف څه و.
د قطر وروستۍ غونډې ته په کتو داسې انګېدل کېږي چې دوی د سولې لوري ته نه ځي او دواړه لوري جنګ ته، په ځانګړي ډول طالبان جنګ ته لومړیتوب ورکوي، ځکه په وروستۍ کې یې ولیدل چې ډېرې سیمې نیولی سو، نو چې په زور نیولی سو ولې د سولې لوري ته لاړ سو. نو دا نن هم د ولسمشر خبرې هماغه غبرګونې خبرې وې چې یو مخې د جنګ د قطعاتو د تنظیم بحث کاو. دا په دې معنی ده چې افغانان خپلو کې نشي سره جوړېدلی تر هغو د دوی په منځ کې یو نړیوال درېمګړی ونه اوسي، یا خپله د افغانانو یو درېمه ډله ونه اوسي. ځکه دا یوم ولیدله چې دوه دوه نیم کاله پرله پسې سره کښېنستله، نتیجه دا سوله چې نن افغانان په سرو سترګو ناست دي.
نو حکومت ولې ونه شو کړای چې خپلې سیمې وساتي؟
د حکومت لوري ته مشکلات هم سته او د حکومت تکیه هم په نړیواله ټولنه باندې وه د شل کلونه. نو دلته نړیواله ټولنه یو په یو ترې لرې سوله، او بل د سیمیزو قطعاتو سره تبن د چې نړیوالو ځواکونو په ځانګړي ډول امریکایانو ارتباط ورسره درلوده، ټرینینګونه یې اخیستي دي. نو هغه چې ترې لرې سوله هغه ډول مورال پاتې نه سو. نور په کور دننه د فساد مسله هم نهایی جدي ده چې هغه هم اغیز ودرلوده، او په کور دننه د سیاسي اجماع نشتون له بده مرغه زموږ نظامي ځواکونه بیرته د همدغو لوړ پوړو سیاسیونو سره یو ډول ارتباط هم لري. که دلته سیاسي اجماع وه هلته به صفونه منظم وي، که دلته نه وه صفونو کې مشکلات رامنځته کېږي. یعنی په ډېرو سیمو کې موږ ولیدله چې بې له مقاومته، یا داسې سیمې هم وې چې څلورو پنځو ورځو کې ملته طالبان ونه رسېدل، هغه سیمې پرېښول سوې وې. نو دې خواته هم دغه مخکینی مشکلات پراته ول چې حکومت ورته متوجه نه و، او دغه یو فاجعه رامنځته شوه.
دغه د مورال سقوط یا د روحي سقوط چې تاسو یادونه کوي، فکر کوي چې نور به هم دوام وکړي؟
زه فکر کوم چې د نړیوال ځواکونو یو په یو درشتیا وتل د حکومت درته مخکې نه لیدل چې نړیواله ټولنه به افغانستان پریدي. یعنی دوی فکر کاوه چې دا یو تاکتیکی بحث دی، خو هغوی هغه د ولاړل د مغه توافقنامې له مخې روان شول. نو دلته پر روحیاتو باندې تاثیر پرېواته. اوس له بده مرغه به ووایو چې بیرته جنگی روحیات راقوی سوی دی، او د جنگی روحیاتو د قوت لپاره صفونه بیرته تنظیمیږي چې په ذات کې بیرته جنگ ته خبره وزي، او جنگ د افغانانو په ګټه نه دی او د افغانانو درد نشي دوا کولای. او زه فکر کوم چې هر ډول سی دا لوری هم د حکومت لوری هم خپل صفونه قوی کوي، او صفونو کې ولتی خلک هم شاملې، او دا دی پر داخلي اجماع باندې کار کوي. نو دا لوری هم له دین ورسته اده جنگ کوي، او جنگ ورته تباہی ده او بربادی ده.
یو بل مسله خیبر صاحب چې د کابل د هوایی ډګر د ساتنې مسله ده چې ترکیه غواړي مسؤلیت ترلاسه کړي مګر طالبانو مخالفت ورسره کړی، دا به فکر کوي چې د سولې په دروانو هڅو کې یو څه رول ولوبولای شي؟
زه فکر کوم ترکیه خو په اسلامي دنیا کې اوس د سرلاری دعوه کوي، او د اسلامي دنیا په مسایلو کې همیشه ځان ورګډول غواړي. دا چې نړیواله ټولنه نور دلته نسته، بیا هیڅ ضرورت نسته چې ترکیه هم دلته ووسی، تر هغو چې د توافق او د غوښتنې له مخې یو ضرورت له مخې دعوت نسی. نور نو ضرورت نسته چې په کور دننه مشکلات را ته ایجادولای شي، هغه مسائل طبيخي باید دعوت.
یعنی تاسو دا سوای چې طالبان ترکیه ته هیڅ ډول استثنا نه دی قائل، یعنی داسې چلند ورسره کوي لکه نور لویدیز هیوادونه؟
بالکل، ځکه ترکیه خپله د ناټو په چوکاټ کې افغانستان ته راغلې وه، هماغه خصومت هم یو ډول پاتې دی. بل هر بهرنی چې راځي دلته افغانان ذهنن نه ورسره جوړ، تبن وروسته بیرته ستونزې هم زیږولی شي افغانانو ته، بیا داسې مهم ځایونه په لاس کې نیول د خپل یو سوال دی. او ضرورت هم نسته، د خپل ځواکونه سته، دا چې د جنگ لیکې پرې نه ساتو نو دلته آرام لیکې ولې پرې وساتو؟ خپل ځواکونه سته، هماغه یو ډول ساتنه کولای شي، نو خاص ضرورت نسته ورته. که ضرورت وی هم هغه جنگی لیکو کې دی او د جنگی لیکو څخه نړیوالو ځواکونو ځان وایسته، افغانان جنگ ته ودروله.
د سولې د ولسی حرکت مشر اقبال خیبر و چې لازادې رادیو سره په خبرو کې د سولې د روانو هڅو او په دې برخه کې پر ستونزو نظر سرګنداو. سولې او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. لکه څنګه چې مخکې مو هم په راپور کې واوریدل، نن په کابل کې د اختر په لومړۍ ورځ درې توغندي را پریوتل. له دې برید وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وویل چې په ټول هیواد کې ملي پولیسو ته د خلکو د خوندي ساتلو لپاره لومړۍ درجه احضارات ورکړل شوي. دوی وایي چې په کابل ښار کې دا حمله تر جدي څیړنې لاندې ده، خو عام خلک بیا د اختر په راتلونکو دوو ورځو کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښمن دي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
په کابل کې د لوی اختر لومړۍ ورځ د دریو توغندیو په توغولو سره پیل شوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دغه درې توغندي د کابل ښار د څلورمې ناحیې اړوند سیمې څخه د ښار په دریو بیلابیلو سیمو ولګېدل. د دې وزارت بیان میرویس تانی چې نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل رامنځته شوې پېښه ځاني زیان نه لري.
د افغانستان د خلکو دښمنانو د څلورمې ناحیې اوزې د سیمې څخه د پروانسي څخه په یو کورلا ډول موټر کې درې فایر مزایل د کابل پلوري وتوغوله، د ښار پلوري او دلته په درې نقطو کې ولګېدل. نه کبره ځاني تلفات نه لري زموږ معلومات هم دادي، او تابن درکښون لګېدل به یو لړ مالی تلفات له مالی زیانونه لري چې هغه خوشبختانه پر وړه کچ نه دي.
د توغندي هغه محل وتوغول شو چې جمهور رئیس په ارګ د اختر لمونځ کولو. یو شمېر عام افغانان میروانو حالات په کتو سره خراب امنیتی وضعیت اندیښمن کړي. دوی وایي سکال اختر کې اوربند هم منشو او جګړه هم شدیده شوې ده. د کابل ښار اوسیدونکو حیات الله نظری بیا د نن سهار پېښې سخت ویره ولای دی.
د اختر په اړه خو اختر مو داسې پیل شو چې د پراکټونو او پیل شو څو اختر او د اوربند اعلان کېده. په دې اختر کې نه د اوربند اعلان وشو او عموما خلک تشویش هم لري ورته چې د اختر اول ورځ پر راکټونو باندې پایل شو چې نور به په خارونو کې څه حال کیږي او څه به کیږي او څه به نه کیږي.
د کندز ولایت اوسیدونکو محراب الدین سلیمان خیل بیا وی روانو حالاتو سخت نه هیله کړی.
مزدی او افغان وګړي په توګه ویره لرم لروانو حالاتو لروان وضعیت څخه سه هغه د نن دی اختر لمړی ورځ دا او پکیټونه راوړيږي اوربن هم ونسولو دوه ورځې لدې وړاندې په قطر کې دی بین الافغانی ناشته و ولې د سولې خبرې نتیجه نه ورکوي کوم عوامل؟
خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي میرویس تانیکزی د خلکو دی اندېښنو ته په جواب کې وایي پولیس او نور ګډ ځواکونه لومړی درجه احضارات لري او هڅه کوي چې د ورته پیښو مخه ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار د اختر لمانځه وروسته نننی توغندیز بریدون ته په اشاره سره وویل طالبان د توغندیو په زور د هیواد نشینی ولای، خو طالبانو به تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
په کابل کې د اختر د لومړۍ ورځې د توغندیو د حمله او امنیتی مسایلو په اړه راپور مو اورید. د روزګان ولایت خلک د دې ولایت د امنیتي وضعیت له کبله اندېښمن دي. د روزګان د یو شمېر ولسوالیو له سقوط وروسته طالبانو اوس په مرکز ترینکوټ کې خپلو حملو ته زور ورکړی. په ترینکوټ کې که څه هم طالبانو کوم تازه پرمختګ نه دی کړی، خو یو شمېر خلکو له ویرې خپلې سیمې پرېښې دي.
وسلوالو طالبانو د ورزګان ولایت د ټولو لسوالیو تر سکوت راورسته اوس په مرکز ترینکوټ کې د افغان سرتیرو په وړاندې خپل بریدونه ته زور ورکړی دي چې خلک زیات اندېښمن کړي دي. د سپوکو او درنو وسلو د پیرونه هر شپه د ترینکوټ شار چار چاپیره په امنیتي کمربندی پوستو کې افغان دولت او طالبان پر یو بل کوي چې د ترینکوټ شار د زیات شمیر خلکو ژوند دی ورته نارامه کړی.
چې دا سړی ستړي دي کنه دي دا سړي د زړه بینې تو یې جګړې نه کوم ګټه
کوي یار یو ځایو شي بیا بل ځایو شي د کور کالی
د او څلويش کلن عبدالغفار او څلور شپېته کلن میر احمد د ورزګان ولایت ترینکوټ شار اړوند په لاس او 15 کیلومتري کې د سولیا او کفترخانی سیمې اوسیدونکي دي. د چې یو ځل مخکې هم د جګړو لامل څلور کاله پرله پسې له خپلو سیمو بې ځای سي وو او د کورنۍ غړي هم ترې اخیستي وو اوس یې یو ځل بیا کډی پشا او په ترینکوټ ښار کې د کرایې د کورونو په لټه کې دي څو خپل سرونه خوندي کړي.
یار مې یو بچی بکس نه لیدې درې مې ورېرونه بکس نه لیدې پر یو ځای مو پټ کړ اوس چې دې بیا دا دې دا بیا دا کیسې جوړې سوې اوس نه دی بیری روساب چې دا شنه په ټوب ځغلو کنه والله کبیر یې زم یاد طالب وسه یاد امریکایي سم د خوږه ویری سم د خوږه دې قربان یو نو کې یو منی درلو دی غیر او د خپل غلا یار یو ځایو شي بیا بل ځایو شي د کور کالی د ما شام د وس نه لرو
ډیر کورونه دې حساب درته حساب کړی دي دا وسه دې ګډ کډی بارسي وی دي یو واځ ځای یو سره په کور پات ګلو خو اند سره شتان وخت ته د ګلو څنستلې د ګلو په سره نه ایستلې ته په ولایت کې د ری وو د سړي ستو د پښتنو کې چې دا سره ایستلې کنه نه دا سړي د ژړو بینې تو یې جګړې نه کوم ګټه کوم.
په تیره جون میاشت کې د ورزګان ولایت 15 ولسوالۍ گیزاب چورا چهارچینی خاص ورزګان او چنارتو ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو لاسونه ته ولوېدې او تازه وړ مشپابه وسلوالو طالبانو د ورزګان ولایت یو ځنی پاتې ولسوالۍ دهراوت هم چې د افغان دولت یو کم پالته پکې موجود ونیول. د کلیوالو ترڅنګ په ترینکوټ شار کې خلک او هټیوال هم د جګړو لامل په ویره کې ژوند کوي او هټیوال تش دکانونو ته ناستي. دکانداران وایي د جګړو لویری خپل دکانونو ته مالونه نسی راوړلای ځکه ویریږي چې جګړې ترې نه وانخلي. زبیولا په ترینکوټ شار کې د چپلیو دکان لري.
په خواچ به چا زر لزر 15000 سودا کول زمرسه وس چاغ راسی زر په 1500 سودا د وطن دکاندارانی هغه مغه د ضرورت شه د زمر سوړي چې ماسی د ډیر سخت ضرورت یې رسوړي دا وخت موږ اتن لاس پیری بم د کندار د کړی و نو دروازه پر موږ اخې و دکاندارم دروازه پر پیران نه د کړی په خوا د غروز ته موږ لاس لکه 15 لکه شل لکه کالدار پر متول خو س دولک درولک کالدار تل زړنه شکوای چې ماتي
دا په داسیال کې د چې په تیر جون میاشت کې د ترینکوټ شار څخه په 5 کیلومتري کې د ولی پنوم د ملي اردو هغه یو کمپ چې وسلوالو طالبانو له تیر 15 کلونو راځي ماسره کړی وو وینولي او سرتیری هم ټول طالبانو ته تسلیم سول. په ورزګان ولایت کې یو تن مدني فعال غلام نبی شجاع ازادي راوړی تو ویل چې دولت د امنیت د تامین په برخه کې هیڅ ډول پلان نه لري او په خبره کې وضعیت د غډول دوام وکړي نو ګڼي سیمې به وسلوال طالبان تر خپل ولکې لاندې راولي. نو موړي له مرکزی حکومت څخه ورزګان ته د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. د ورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد بیا د ورزګان ولایت خلکو ته ډاډ ورکوي چې په ډاډه زړه دي خپل کاروبارونه خلاص کړي او په خپل کورونو کې دی اوسي. نو موړی وای د ترینکوټ شار په کمربندی پوسټو کې تر 15 نوی زیات امنیتی پوسټې جوړې کړي او د طالبانو د هر برید په وړاندې پوره چمتووالی لري.
موږ ترینکوټ کې د جنگ او د امنیت په خاطر پرامنیتی تدابیر لرو. کمربند مو موکم دی. کمربند کې مو نوی پرسونل او نوی پوسټې ځای پر ځای کړي دي. تقریبا 15 نوی پوسټې موږ په کمربند کې ځای پر ځای کړی دي او د ترینکوټ ولسونو ته پر ډاډ ورکو چې دوی په نورمال ډول او په ډاډ ډول خپل عادي او نورمال ژوند ته ادامه ورکړي.
دا په داسیال کې د چې د تیرو 15 کلونو رئیسی وسلوالو طالبانو د ترینکوټ شار چار چاپیره ماسره کړي خو تر اوسه پورې نه دي توانېدلي چې بازار ته داخل سي او یا هم سکوت ورکړي.
آزادی رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په خوا چې یخچالونه نه وو نو خلکو غوښه او په خاص ډول د قربانۍ غوښه څنګه ساتله؟ اوس چې ګرمي ده، لوی اختر په دوبي کې راغلی او په کابل او ولایتونو کې د برېښنا ستونزه هم شته. غوښه باید څنګه وساتل شي؟ د ننګرهار یوه اوسیدونکې د کبرداغ طریقه راښیي. امنې ازادۍ راډیو ته ویل چې پخوا به دوی د قربانۍ غوښه په همدې طریقه ساتله.
د خلکو نه مې هیله دا ده چې اختر کې خپل کورونه کې پاتې شي، دوستانو کره د تګ راتګ نه په کلکه ډډه وکړي.
قدر من اوریدونکو، له تاسو بخښنه غواړم چې د میرمن امنې پر ځای زمونږ د یو بل متخصص ډاکټر مرکه خبره شوله. خو په هر صورت اوس تاسو ته د هڅه کوو چې زما همکار هڅه کوي چې تاسو ته د میرمن امنې وینا پیدا کړي. خو له هغه مخکې د بلې موضوع ته ورځو. او په افغانستان کې سږنی اختر په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان او نړۍ کې د کورونا وایروس د چټک سرایت له کبله اندېښنې شته او ګرمي هم زیاته شوې. خلک باید کومې صحي سپارښتنې په پام کې ونیسي؟ د څارویو د قربانۍ پر مهال کوم ټکي مهم دي؟ او غوښه باید څنګه وساتل شي او پخه شي؟ په کابل کې زموږ همکار د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر احمد علي کریمي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې له کورونا وایرس څخه څنګه ځان ساتلی شو.
د خلکو نه مې هیله دا ده چې اختر کې خپل کورونه کې پاتې شي، دوستانو کره د تګ راتګ نه په کلکه ډډه وکړي. خدای مکړه داسې نه شي چې خوښۍ مو په غم بدل شي. او د اختر مبارکۍ لپاره غاړې ورکول نه په کلکه ډډه وکړي. لاس ورکول او غاړې ورکول منع دي، په فقط په الفاظو باندې کولای شي چې یو بل ته د اختر مبارکۍ وکړي.
ډاکټر صاحب، آیا اړینه ده چې د قصابۍ پر مهال هم ځینې روغتیایي سپارښتنو ته پاملرنه وشي؟
د لوی اختر د لمانځنې یو اساسي رکن او مسنونه طریقه د قربانۍ کول دي. د هوا ګرموالی او د قربانۍ پر وخت د غوښې د حفظ صحې یا پاکوالي ته نه پاملرنه ممکن د شدیدو اسهالاتو او هضمي ناروغیو سبب شي. توصیه مو دا ده، لومړی هغه کس چې قصابي کوي نو هغه د خامخا دستکش ولري او د امکان په صورت کې ماسک به هم ولري، ځکه یو ناروغي چې په څارویو کې معمولا وي د سی سی ایچ اف په نامه وایروسي ساری ناروغي ده چې خطرناکه ناروغي ده، د شدید تبې او د خونریزیو سبب کیږي، چې دا تیرو څو کالو کې موږ ډېر زیات نمونې لرلې. نو ښه خبره دا ده، هغه څوک چې قصابي کوي دغه شي ته ډېر زیات متوجه وي. وروسته د چې کله قصابي کیږي یا غوښه ټوټه کوي، غوښه د څومره چې په تیزۍ یا په سرعت سره کولای شي ټوټې دي کې او په پاک لوښي کې د ځای په ځای شي او ډېر زر د خیرات شي.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر احمد علي کریمي و چې ویلې څنګه ځان له کورونا وساتو. خو اوس ورزو او د امنې د ننګرهار ولایت د اوسیدونکو خبرې اورو چې څنګه کولای شو د اوړي په ګرمۍ کې غوښه ښه وساتو.
خبردار غوښه ده چې د مونږ په خاني خلکو په دې د پاره چې غوښه خبر نه ساتل کېده، غوښه به مایده مایده کړه، سترخي غوښه هغه به مایده مایده شوه، دی چې به واچوله بخار به ورکړو چې نرمه بشوه، به ښه په ماور باندې پریکړه چې سره بشوه، غیر د مرګ نه بله مساله پکې نه اچول کیږي. هغه به چې ښه خوري نه شوله، به به کې خو چې یخه بشوله، به په نورو دیګو کې تقسیم کړه، غوړي به واخیستل، ښه به سره کړه، په هغې کې به واچول چې غوښه په غوړو کې پټه شي، معلومه نه شي. به کې خو له په یو یخ ځي کې چې هغه نو په شپږ میاشتې اووه میاشتې هغه ساتل کیږي، چې هر وخت یې زړه وي هغه راخلي د هغې نه توده وي.
ولې خلک غوښه دا ډول کوي؟ د څه لپاره؟
غوښه نه ساتل کیږي هغه وخت کې چې یخچالونه نه لرل، برقونه نه ول، په دغه طریقه باندې خلکو جوړولې ژمی پکې تېرول.
اوس هم دا شی شته دی، خلک دا کار کوي، دا چې هوا هم ګرمه ده، اوس هم کېدای شي چې غوښه په دې ډول وساتل شي.
همداسې کولای شي چې اوس د وزه غوښې والي پاکې ومینځي، مایده مایده کړي همدغه سي پخه کې او په دیشو کې وچ غړو کې پټه کې یا په یخچال کې کې دی یا د سوري ته کې دی چر وخت یې ضروري دی هغې نه راخلي تودایي خوري دا نو تقریبا اته میاشتې نهه میاشتې لس میاشتې ساتل کېږي.
د ننګرهار اوسیدونکي امنه و چې د غوښې د ساتنې د کبرداغ پر طریقې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو د همدې خپرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو دوه اونیز پروګرامونه لرو، ژوند په شیبو کې او نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام. دا پروګرامونه په څو شیبو کې تاسو ته وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې صفی الله ستانکزای د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس ویلی پاکستان د طالبی حکومت ځان ته وغواړي. ولسمشر محمد اشرف غنی دا خبر نن په ارګ کې د اختر په مناسبت وینا کې وکړه.
موږ ته غواړي ځان ته نه غواړي. آیا پاکستان کې یو عمده سیاستمدار یا ګوند حاضر ده چې طالبانی حکومت په پاکستان کې ومني؟
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي هیواد د کابل نړیوال هوایي ډګر د مدیریت لپاره د امریکا مالی او لوجستیکي مرستو او ډیپلوماتیک همکارۍ ته اړتیا لري. اردوغان نن شمالي قبرص ته په سفر کې د افغانستان په تړاو دا خبرې کړي. د ترکمنستان د اتلسو پوځیانو د وژل کېدو راپور نه ورکړل شوی دی. سرچینو آزاد اروپا راډیو ته ویلي د دغو پوځیانو مړي د افغانستان له پولیس سره نږدې له مریخاره انتقال شوی دی. روسیا او ازبکستان په لسو ورځو کې د افغانستان د پولي په اوږدو کې پوځي مانورونه کوي. د روسیې د پوځ مطبوعاتي څانګې نن ویلي د جولای له دیرشمې د اګست تر لسمې به په دې مانورو کې یو نیم زر سرتیري، 200 پوځي ګاډي او الوتکې ګډون ولري. او د عراق پلازمینه بغداد کې یو ځانمرګ برید لک تر لګ دیرش تنه وژلي او شاوخوا 50 نورې ژوبل کړي. 14 تیر شپه د بغداد ختیځ ته په صدر ښار کې له غنی غونی ډک یو مارکیټ کې شوې. دې مارکیټ کې ګڼ خلک د اختر په سودا اخیستلو پسې راوتلي وو.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغشب شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو کجی به کومه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. اختر په ټوکو ټوکو راغای، اختر په ټوکو ټوکو راغای، نمې کالیشتا نه دی غاړې امیلینا. په اخترونو کې تګ راتګ لږ څه وخت را پدې خو دود دی.
دا تګ راتګ له هغه زمانه نه چې کله اخترونه شروع شوی دی دا تګ راتګ هم ده، یعنی ښه خوشحالي هغه چې په ګڼه سره او په مشترکه ډول سره وي.